السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل شوه. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. دا هم روی چې په ننګرهار کې په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شمیر زیات سوی دی. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل سوي شمیر نه هوتنو ته پورته سو. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې واستولې او ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل سوي شمیر نه هوتنو ته پورته سو. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته په یو نوي استول سوي پیغام کې په دې اړه وویل:
متاسفانه چې د پچیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شوي ځانمرګي برید د شهیدانو شمیر نه تنو ته لوړ شو. چې په شهیدانو کې د ملک تور، د هغه دوه زامن، یو ماشوم او 15 نور ملکي وګړي شامل دي.
شغله خوګرنی وای په دې برید کې 12 نور ټپیان سوي چې د خبره 15 تنه د قول اردو روغتون ته د شې درملنې لپاره انتقال سوي دي. دا برید نن سهار د پچیرګام په براګام سیمه کې د قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې وسو. تر اوسه کومې ډلې د برید مسولیت نه دی اخیستی. د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو هم طالبان فعالیت لري. د افغانستان د سولې پاړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپل دریمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او یو ویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا پر اوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د څلورو هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات، سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلورو هیوادونو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږ کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې پر سلاسو وو. ټول لوریو د شکیلو خواو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وبلا او هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډې هرکلی وکړ. د دې غونډې په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان کوم استازو د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی وو. تر دې وړاندې په چین کې د امریکا سفارت ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیه ډیلی سبا لیکلی چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې لاسلیک سوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 نارینه او ښځینه افغان پولیس د ترکیه د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل سوي دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت له اړخه د افغانستان او ترکیه ترمنځ 3000 کیلومتره واټن دی، خو دواړو هیوادونو د ترکیه جمهوریت د تاسیس د پیل له کلونو راهیسې په خپلو کې نږدې اړیکې ساتلې دي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشي کړي. دغه ایراني کښتۍ تیره اونۍ په جبل الطارق کې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریې ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سوه. اروپایي دولتي سوریې اروپای ټولنې سوریې ته د تیلو پر لیږد بندیز لګولی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی نن وویل چې د ایراني تیل وړونکي کښتۍ نیول یوه خطرناکه لوبه ده او پایلې به ولري. موسوی همداراز ویلي چې په دې برخه کې حقوقي پلمې د منلو نه دي او د دې کښتۍ خوشي کېدل د ټولو هیوادونو په ګټه دی. تهران تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې که دا کښتۍ خوشي نه سي متقابل اقدام به وکړي. برېټانیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دریو ایراني کښتیو په هرموز تنګي کې د یوې برتانوي تلوړونکې کښتۍ د درولو هڅه وکړه، خو ایران دا تور ردوي. د ایران د نوې غوښتنه داسې مهال سوې چې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوي دي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومول سوی، دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن په راتلونکو څو اونیو کې دا نړیوال ائتلاف جوړ سي. د ترکیه دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د اس 300 ډوله توغندوی دفاعي سیستم لومړی برخه نن انقره ته ورسېدله او دا کار به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي. د مسکو او انقره ترمنځ دغه تړون د ترکیه او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کیږي. د ترکیه د دفاعي صنعت ادارې په جلا توګه ویلي چې په دې سیستم پورې د تړلو نورو برخو انتقال به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي او هر کله چې دا سیستم په بشپړ ډول چمتو سي د اړوندو چارواکو د سپارښتنې سره سم به وکارول سي. د روسیې ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکی همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د وی برخې لیژلو پایل تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي و که ترکیه چې د ناتو غړې ده د جولای تر 1.5 له مسکو سره د 1400 تړون لغو نه کړي، انقره به ونیسي کړای راتلونکي کې F-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له امریکا وپیري. او د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیزونه ونه لګوي. د دې خبری آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لار پرانستې پرېږدي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. پورا پرونی کې ورته زلمی خلیلزاد وای د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. د ننګرهار ولایت په بچیراګام ولسوالۍ کې د یو قومي مخور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې. آیا حکومت د دغسې قومي مشرانو امن ته تدابیر نیولي وو؟
قومی مشران او متنفذین نشي کولای چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نور ډلو په مقابل کې ودرېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې پینټاګون وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه ځان خلاص کړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره و ځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یوه ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته کړي دي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یوې ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو انڅرخېدې وکړې. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و، دغې غونډې ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شوو خبرو په اړه رڼا اچوله او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېر اندېښنه له دې پلوه و چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه کړي او وضعیت ښایي بیرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستان له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د قطر د بین الافغاني خبرو د پای په پریکړه لیک ویل شوي چې له جګړې وروسته د افغانستان نظام باید پر شریعت ولاړ وي او د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونه باید خوندي شي. د واشنگټن د جورج ټاون په پوهنتون کې د غونډې یوه برخواله هم د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز و. میرمن ویلز چې تر اوسه څو ځلې له طالبانو سره کتلي وویل د افغانستان اوسنی یا راتلونکی حکومت د دې نړیوالو مرسته کوونکو پر ملاتړ حساب نه کوي که افغان ښځې تر فشار لاندې راولي، حقونه یې محدود کړي، هم هغوی د ټولنې دوهمه طبقه قشر وبولي. دا چې له طالبانو سره په خبرو کې څومره پرمختګ شوی، خلیل زاد وویل د سولې په خبرو کې د ټولو څلورو شامل موضوعاتو، د تروریزم پر ضد مبارزې، د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربن په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. ښاغلی خلیل زاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی او هیله یې ښودلې چې دغه خبرې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مؤثره نتیجه ورکړي. لدی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې د هلمند چې د دغې نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې او تړون وشي. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. په امریکا کې د افغانستان لومړنۍ ښځینه سفیرې رویا رحماني د سولې هیلې وښودې، خو دی وویل چې تر اوسه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوي. هغې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې د سختو خبرو اترو وړاندوینه وکړه. ویل چې هر موافقه چې کیږي هغه به دې ته اړتیا ولري چې یو پیاوړی مرکزي حکومت عملي کړي. د سولې روانو خبرو په تېره بیا له ښځو سره خوشبیني او اندېښنې زیاتې کړي. غزال حارث چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استاد ده او له کابل د سکایپ له لارې خبرې کولې، وویل چې طالبان باید د ښځو او اقلیتونو حقونه چې د افغانستان اوسني اساسي قانون خوندي کړي، د حقونو د ساتنې ضمانت وکړي. د قطر د بین الافغاني خبرو یوې ګډونوالې اصیله وردګ وویل داسې ښکاري چې طالبان اوس د ښځو په اړه د پخوا خلاف یو پرمختللی نظر لري، خو دا وایي چې تر اوسه دې ته اندېښمنه ده چې ښایي طالبان خپله سختدریزه ایدیالوژي بدله نه کړي. وردګ چې وایي د لومړي ځل لپاره یې په دوحه کې له طالبانو سره ولیدل، وایي دوی له موږ سره روغبړ وکړ خو لاس رانه کړ.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د سولې یو تړون کوي. له طالبانو سره د هغه په خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو کې چې تر اوسه پورې ډېرې خبرې سوي، یوه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې امریکا هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د ښه میراث پرېښودو خبره هم کوي، دا دواړه په څه ډول ترلاسه کېدای شي؟
زه فکر کوم دا د سولې مسلې چې کله راپورته کېږي د طالبانو سره مذاکرات کې، په دې کې ډېر زیات پیچلي نکات راځي. او په پیچلو نکاتو کې یو دا دی چې آیا امریکا به پوره ووځي، مثلا د خپل د وتلو مهالویش چې طالبانو سره پر موافقه کېږي، آیا دا به په همدغه د موافقې پر بنیاد باندې به عملي کېږي یا به تغیر خوري؟ د دې نه علاوه مثلا نور دا سوالونه چې آیا د امریکا لپاره په افغانستان کې ولایت انتخابات دي، که د عسکرو ایستل مهالویش او په عین وخت کې د طالبانو سره سوله، چین چې دلته یوازې نه د افغانستان مسله ده بلکې د واشنگتن د انتخاباتو مسله هم راځي، چې مثلا هغه کې ترامپ خپل حامیانو ته دا وعده ورکړی وو چې زه به په افغانستان او سوریې څخه خپل عسکر راباسم. نو زه په یو شي باندې چې کوم خبر معلومات لرم، امریکا دې ته متحده ده. په مجالسو کې ډېر واضح وایي چې مثلا موږ د عسکرو تعداد راکموو.
خبره دا ده چې تر اوسه پورې چې اووه دور خبرې کړې دي، په دې اووه دور خبرو کې یوه مهمه موضوع همدغه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع و، چې وار په وار په دې کې د پرمختګ خبره هم شوې دواړو لورو. په هر صورت هغه خبره چې خلیلزاد کوي چې موږ غواړو له افغانستان تر شا یو ښه میراث پرېږدو، آیا دغه میراث دوی تر شا پرېږدي، دا به فکر کوي چې د طالبانو لپاره د منلو وړ وي په هغه شکل باندې چې امریکا غواړي؟
نورې شي په پنځم راوند د مذاکراتو کې کله چې طالبانو پر دې اصرار کوي چې باید تاسو په درې میاشت کې عسکر خپل وباسي، امریکا خپل د فوځ یو لوجستیک افسر ورته راوستي، ورته کښېنه وي او ټول چې په تخنیکي لحاظه دغه وتل چې هدا اقل یو کال وخت لري که زه یو بیس بندوم. نو د دې پیغام د دغه خبرې طالبان ته داسې یو پیغام ورکړي او بیا هغوی چې خپل په مابین کې مشوره کول، یعنی برداشت طالبانو دا و چې امریکا غواړي ژر ووځي او دوی دې ته لکه مخکې چې ما ویل تعهد لري او غواړي چې د افغانستان نه ووځي، مګر فقط تخنیکي لحاظ دا یو څه ستونزمنه ده. اوس بحث په دې دی چې آیا امریکا که نیمایي عسکر باسي یا د وتلو لړۍ شروع کوي، دوه سواله دلته ډېره مهمه دي. آیا بیا دا بېرته امکان لري چې مثلا که چیرې حالات خرابېږي بیا دا لړۍ ودرېږي؟ زه فکر نه کوم چې بیا به دا امکان ولري. نو په دې کې د یو صحیح میراث پاتې کېدلو سوال ډېر جدي دی. زه فکر کوم دلته څو نکات چې هغه ته باید ډېر دقیق فکر وسي، هغه دا دی چې اول کله چې په طالبانو سره سوله کېږي، د طالبانو عسکر یا جنګیالي څومره په تعداد باندې به راځي د طالب مشرانو سره به سوله کوي یا هغوی به تعقیبوي د سولې په لاره کې؟ د خود د طالبانو داخلي بحثونو یا مثلا هغه افراد چې معلومات وایي، هغوی وایي چې موږ فکر نه کوو چې تر 500 د زیات موږ لاره تعقیب کړو. زما په فکر باندې د 500 نه به حتی دغه شمېره کم وي، یعنی د 500 نه به کم طالبان جنګ پرېږدي او هغه نور به هغه ډلو سره یوځای کیږي مثلا داعش القاعده چې په افغانستان کې ډېر جدي دي. په عین وخت کې طالب د دغه موضوعاتو نه په استفاده مثلا کله چې په سیمه کې سفرونه کوي بیا هغه ودونه ته وایي که چیرې افغانستان په سیاسي نظام کې موږ نه اوسېږو نو بیا دغه ستونزه د امریکي حل کېدل ناشونې دي. نو زه فکر کوم د امریکا هغه کوم میراث په افغانستان کې پرېږدي هغه ډېر خوشبینه افغانانو ته نه دي چې حالات ډېر وخت کېدلی شي. او په دې باندې زه فکر کوم طالبان هم ډېر واضح پوهېږي. زه داسې فکر کوم چې په یو وخت کې به که چیرې امریکا اوسي حالات خرابېږي خپله طالب به امریکا ته وایي چې یو چا عسکر پرېږده. مګر اوس په دې باندې اصرار کوي چې تاسې وتل شروع کړي چین چې خپل عسکرو ته وویلی شي چې دا زموږ سوله کوو بعد د دې نه چې امریکا یو مهالویش راته راکړي. مګر څه طالبان به هم د دې غوښتونکي اوسېږي د امریکا حضور او کومک ته به ضرورت لري په آینده کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د انتحاري حملې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پیش نن سهار د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې سوی چې له کبله یې په خپله دی هم وژل شوی دی. اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده. وروستي جزئیات له ده څخه ورو. اکرام صاحب، د مړو او ټپیانو شمیر لا هم زده او نقیز دی، وروستي ارقام څه دي؟
ډیرمنه صالح صاحب، د ننګرهار ولایتي چارواکو چې کوم وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړو چې د دغه پیښې د ټپیانو شمیر 1200 وژل شوي او شمیر نه تنو ته لوړ شوی دی چې په وژل شوي او کې خپل غلط تور چې د وراره په واده کې دغه انتحاري حمله شوې ده دا هم شامل دی. د مکتور دوه تنه زامن، یو ماشوم او پنځه نور ولسی کسان دي چې په وژل شوي کې شامل دي. د ننګرهار د والي ویان څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د بچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سوي زامن د شهیدانو شمېر نه تنه ته لوړ شو. چې په شهیدانو کې د ملک تور، د هغه دوه زامن، یو ماشوم او پنځه نور ملکي وګړي شامل دي. اوس مهال د پیښې 12 ټپیان لرو چې پنځه تنه یې د درملنې په موخه د خپلو اردو روغتون ته لېږدول شوي او چې له هغې وروسته به د امنیت شپانې ته ولېږل شي.
صالح صاحب، دا پیښه لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، نن سهار 8:00 بجې د پچیر اعظم ولسوالۍ د لاندې پچیر د جندخیلو په سیمه کې وشوه، په یو واده کې وشوه. د ملکتور په نوم باندې دا د دې قومي مشر د وراره په واده کې وشوه. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې ځانمرګي چې دوی کومې څېړنې کړي دي، نه چارواکو ځانمرګي لږ 21 کاله عمر یې اټکل شوی دی او چې په دغه د واده په مراسمو کې ځانمرګي کړی دی. په چیر اعظم هغه ولسوالي ده چې وخت نا وخت پکې دغه ډول پېښې کېږي. دا سیمه له دې سره ګاونډۍ نورې ولسوالۍ چې دي، د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو غړو موجودیت پکې حس کېږي او د دوی فعالیتونه پکې حس کېږي. که څه هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چا لاس لرل نه دي تایید کړي، کومې وسلوالې ډلې طالبانو لاس لرل پکې رد کړي دي. خو له دې نه وړاندې چې کومې پیښې په جلال آباد او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت پېښېږي، امنیتي پیښې، نو مسؤلیت یې داعش وسلواله یا اسلامي دولت وسلواله ډله په غاړه باندې اخلي. بلې، صالح،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې د واده په مراسمو کې سوی ده مرګ ژوبله اوښتی ده. د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسي پاڅون کوونکو یو مشر ملک تور په یوه ځانوژونکي حمله کې وژل سو. د راپورونو پر اساس پر ملک تور مخکې هم حملې سوي وې چې دی ورڅخه بعد چې پاتې سوي وو. دا چې د نوموړي په مشرۍ ولسي پاڅون څومره د سیمې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې او آیا حکومت ورسره لازمه همکاري کړې، د او ځینو نورو مسایلو په اړه نوریاس نوري د چارو له یوه کتونکي او د ننګرهار د ولایتي شورا له یوه پخواني غړي ذبیح الله زمري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نننني حملې تر شا به د ملک تور د وراره د واده په مراسم وسوه او پر د سایبیره د کورنۍ ځینې غړي یې ووژل سول یا هم ټپیان سول، د دولت د کومې وسلولې ډلې لاس وي؟ ښاغلی زمری وایي،
هلته په یوه برخه کې چې د حسکې مینې ولسوالۍ سره په سراګام لاره لري، هغه د هارون بابا ساحه دی، هلته داعش نفوذ لري. او دغلته چې څه ګواښونم کېده، همېشه د په سراګام د ولسوالۍ دپاره د امنیت د خرابولو یا د اهدافو د ترسره کولو دپاره هغه د داعش نه کېده، د داعش دخوان دغه بریدونه همېش کېده او جګړه هم هغوی دخوانه کېده. نو دا به وروسته څرګنده شي چې دا به چا کار وي او څوک به یې په غاړه اخلي.
ملک تور ته له دې مخکې هم ګواښونه شوي و، له دې مخکې هم د څو حملو هڅه شوی و. سره له دې چې دغه ګواښونه دته کېدل، آیا د امنیت لپاره فکر کوي چې هغه څه چې لازم و حکومت هم مرسته کړي کنه؟
حکومت مرسته دوی سره کړې وه. د حکومت د مرستې نه په غیر قومي مشران او متنفذین نشي کولی چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نورو ډلو په مقابل کې ودرېږي. حکومت د خپل د مکلفیت د مخې، د خپل د مسؤلیت د مخې، د دغسې خلکو سره چې د دښمن په مقابل کې درېږي، هغوی ته امتیازات ورکوي، لوجستیک ورکوي، امکانات، تجهیزات او د جګړې د پاره څه ضرورتونه وي د امنیت د تامین په خاطر باندې حکومت خپل مکلفیت په سمه توګه باندې ادا کړی دی. او دغسې اشخاص هم خپل رغنده ګامونه ایښي دي د امنیت په تامین کې.
خو زمری صاحب، له دې مخکې داسې شکایتونه ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو څخه هم موږ ته رارسېدلي چې اکثرا هغه ولسی خلکو چې پاڅون کړی دی ورسره لازم مرسته نه ده شوې. تاسو اوس وایئ چې ملک تور سره به هم لازم مرسته شوې وي، اوس د ده دغه وژنه څه فکر کوئ چې دا به څه اغېز ولري؟
د امنیت د تامین دپاره له حکومت لازم همکاري کړې ده، امکانات ورته برابر کړی د اشخاصو او د افراد یا دغه د سرلښکرو په رابطه باندې. نو دښمن هم د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې سره غواړي چې خپل دښمنان چې په سیمه کې د دوی دپاره یو ګواښ دی، د دوی د پلانونو د شنډولو مخه نیسي، هغوی د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. دا به زه فکر کوم په ننګرهار کې یا په ختیځ کې دا به ولځلي چې د واده په مراسمو کې دغسې برید کېږي او یا ځان وژنه کېږي. دا د نادراتو نه دی او دښمن هم د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. نو د ټولو تکتیکونو د ترسیدګي هم فکر کوم دا ناممکن به یا به ستونزې را ولاړي یا به ناشونی وي، امکان به هم نه لري رنګارنګ تکتیکونو دفع کول.
د ملک تور دغه وژل کېدل ولسونو ته په تېره بیا د ننګرهار ولسونو ته څه پیغام ورکولی شي؟ آیا دوی بل دې وروسته نور هم سره متحد شي؟
د دې پاکله باندې دا یو څه شده، مګر دا ته زه ویلی شم چې د ملک تور کورنۍ او د ملک تور په څېر نور ځوانان او قومي مشران شته چې د سیمې د ډاډمن امنیت د تامین لپاره د ملک تور ځای ونیسي او د خلکو د هوساینې لپاره او د خلکو د امنیت د تامین لپاره دغه څه شده کوي او د خلکو د هوساینې لپاره ګامونه وسي.
دغه څه د ملک تور په څېر د قومي مشرانو په برخه کې حکومت څه کولی شي په تېره بیا دغه نننۍ پېښې ته په پام سره چې په راتلونکي کې دغه ډول پېښې تکرار نه شي؟
حکومت زموږ حکومت دی، موږ د خپل حکومت تر شا دري ولاړ یو، موږ خپل حکومت او نظام ته درناوی لرو. خو هغه څه چې د کشفي ارګانونو مکلفیت دی چې دوی د پلانونو د شنډولو د مخنیوي او د پلانونو د دښمن د پلانونو د قطع کولو د لمنځولو لپاره دوی په سلو کې سل فیصده بیدار اوسي. دوی په بعض مواردو کې دوی پاتې راغلي. زمونږ هیله او ارزو د کشفي ارګانونو دا ده چې د دښمن د پلانونو په شنډولو کې جدي اوسي او دوی ته پرې نه ښودل شي چې دوی خپل اهدافو ته ورسېږي. عام خلک او متنفذین قومي مشران علما هغه څوک چې د نظام په حمایت کې دي، ګراناتو کې باید دوی امنیت وساتل شي او دښمن اهدافو د مخنیوي لپاره باید قدمونه کېښودل شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې په پچیرګام ولسوالۍ کې د نننۍ ځانوژونکي حمله په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. دوی دا غوښتنه په پیکینګ کې په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې کړې ده. تفصیل له عصمت څاروانه.
په قطر کې د امریکا او طالبانو او دغه راست د طالبانو او د افغانستان د حکومت د څو چارواکو په ګډون د یو شمېر افغانانو له غونډې وروسته پرون پنجشنبه د افغانستان د سولې پر لارو چارو په پیکینګ کې د څلورو هیوادونو استازو غونډه وکړه. د افغانستان د سولې په اړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او وویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا په راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. د څلور هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات، سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلور خواوو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږکال د اپریل میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې پرېسلا کړې وه. ټول خواوو د شکیلو لورو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وباله او د هغې هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډو هرکلی هم وکړ. د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو له شکیلو افغان خواوو وغوښتل چې له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې لپاره ګټه واخلي او ژر تر ژره د طالبانو، د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. دوی یو وار بیا ټینګار وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او سولې ته لار هواره کړي.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي هیئت ځینې غړي وایي چې کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی، د سولې د خبرو پیل او د ښځو راتلونکي ته پکې خوشبیني دوی ته پیدا سوې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
د قطر د ناستې ګډون کوونکي چې راستانه شوي، په خبرو کې اندېښنې او خوشبیني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړې ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د خطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبیني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده. دیو بل دا یو ښه پیل کیدای شي. مونږ خوشبینه یو، خو سل په سلو کې باوري نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې له مونږ سره ډېر ښه چلند وکړو، او هغه طالبان چې په سنګرونو کې جنګیږي، آیا همدغه شان نظر لري او که نه؟ طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل یې درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته یې لري. خو څرنګه چې مونږ په ټولنه کې فعالیت لرو، ښایي ډېر وخت ونیسي او زمونږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بې اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود، خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د خطر په ناسته کې ښځینه ګډون کوونکو تر ډېره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته و اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و، په دې اړه اغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړې سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پارونکي دي باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. سلام اوریدونکي او مسلمان کاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور له موږ سره یو ځواني وکي، یو کومک دی وکي. وزیر داخله، وزیر دفاع، د کابل سفارت په اسلام آباد کې بند کړي، اسلام آباد سفارت په کابل کې بند کړي، نور د دوستۍ مشتنه وایي، موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لمبېږي. هیڅ خارجي سفارت باندې سوړ باد نه وي، او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سوړ باد وي. هغه په زرې موټرو کې ګرځي، خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
د غزنی ولایت ته جرور وسالې سلام سره اړیکه نیولې ده. طالبانو د کیان ترمنس هم په خبرې وسبه د کوم ډیر خوښي او ډیر په مخکونه کې وسو خو دا یو کیڅ سوال است او ان شاء الله سوال راتلین کړه نو وسم پښه کوم اتیا پښه مطمئن نه سوال راتلای شو نو خو دا یو کیڅ خو ګران افغانستان کې سوال راځي
مرلای ما د هرات ولایت نه خدایو کې افغانستان کې دا سول روانه ده خدای دې دغه څه دوامدار کړي طالبان ورون نه مم دا هله د دولت نم دا سول په خیر سره وشي درته ما چې افغانستان خلک ډیر در په در دي ډیر جنگو ځپلي خلک دي درته ما خدایو کې چې دا سول سونه زر تر زر وشي مون خوشحالي ګو او د کې باندې ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
خبرونو لندیز له فریبا ظاهر ناورو
د ننګرهار په پچیرګه ملسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوو شمیر نه هوتنه ته پورته سو د ننګرهار د ولیوین اتولا خوګیرنی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې پدې په وژل شوو کسانو کې د قومي مشر ملک تور دغه دوه زامن یو ماشوم او 15 تر نور ملک وګړي شامل دي د شغلې خوګنی خبره په دغه بریټ کې دولس تر نور ټاپیان سوي دي تر اوسه د دې بریټ مسله چا نه اخیسته ترکیه افغانستان ته د 3 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې د ترکیه ډیلی سبالې کلی چې دا کار دغه تړون لمخې سوي چې د 2013 کال په سپټمبر کې لاسلیک سوی وو د مرستې د افغان ملي پوز پر لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي ایران یو ځل بیا له بریتانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکې کښتۍ خوشې کړي د ایراني کښتۍ تیرونی په جبل الطارق کې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریه ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی ویل دی چې د ایراني تیل وړونکې کښتۍ نیول یو خطرناک لوبه ده او پایلې به ولري د ترکیه دفاع وزارت ویل روسیه څخه د استلور سو دوله توغندوی دفاع سیستم لمړی برخه نه نن قریه ته ورسیدل او دا کار به پراتلونکو کورزو کې دوام وکړي او د رویټرز خبری ایجنسی راپور ورکړي چې امریکا پریکړه کړې څو د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز و نه لګوي
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چا در سي د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ځین نور مسایل تعقیب او د کرکټ پیجندل سوي ستوري راشد خان د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه اټاکل سوي دی د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي فضلی صاحب دغه فیصله په کوم هدف سوي دی
مننه تاسو ته دا د رادیو ټول اوریدونکو ته واکن هم راشد خان د دینه مخکې هم د کرکټ بورډ پریکړه دا و او په هغه وخت کې د دې شته مدانه وو نو موږ د ورودی نه یې ټاکلې وو نو راشد خو تاسو معلوم دي چې د افغانستان لپاره بهترین پلیر دی په نړیواله کچه او موږ روان ټي 20 ورلد کپ لپاره په 2016 نو دا غوړه لپاره د کیپټنسی او د پرفورمنس د افغانستان د کرکټ په خیر دی
بلې فضلی صاحب خو زیات کسان دا اندېښنه لري چې یو ښه کرکټر یو ښه لوبډل مشر کېدل نه سي یا که دای لوبډل مشر کېږي د پر خپل کارکردګي باندې منفي تاثیر کولای سي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
کچې ته موږ وګورو په 2017 کال کې مشبختلې کې په شپږیزه کې هم د کیپټنټ کړي او د فرګام کیپټن او هغه کې فائنل یو غټي همداسې د افغانستان ته پریمیر لیگ په 2018 کې د خپل لوبډله فائنل کې ورسول او کچې د سلیکشن کمیټې سره په خوښه ټول هغه لوبغاړي چې واکن هغه فټنس واس کړی وي ډیسپلین لري او پرفورمنس ولري هغه لوبغاړي د تور کې او د سر په مشوره باندې وي او دا کار وکړي
په کرکټ بورډ کې دغه راز په ټیم کې پر ناڅاپي بدلونونو خلکو انتقادونه کړي دي د دې په باور چې دغه بدلونونو ځینو مخالفتونو او د ټیم کمزوري ته لاره هواره کړې ده ستاسو سپیناوی څه دی
همیشه کوشش د دې چې موږ څنګه کولای شو چې د نوي نسل لپاره لا خلاص کړو او ټول پیستو لا سره د انتقال دورې ته چې هغه لوبغاړي چې واکان هم استعداد لري او ځوانان دي مشر په کورنی کرکټ کې لوبیږي
دا غو د خلاصو دا غو د لارې د خلاصولو د لپاره غو ته وخت کول نو خامخا باید هغه بدلونونو ته اړتیا وي چې د کرکټ په خیر وي. څه چې در اوسه پورې سوي دي یا کوو هغه د کرکټ په خیر کوو. نو دا به بعضې خلکو هغه خلکو ته چې واقعا هم د کرکټ نه صحیح معلومات نه لري یو څه به تریخ ورته تمامي. خو د دې نتیجه به یو دوه کاله بعد معلومیږي چې موږ په کرکټ کې څه غوښتل او څه دپاره مو کول.
بله ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فاضلي و چې د کرکټ د پیژندل سوي ستوري راشد خان په اړه یې معلومات راکول چې د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس مې یو بهرني مسله تعقیبو. پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
یو ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یو برتانوي کښتۍ وګواښله، پنټاګون ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوی دی. جنرال مارک میلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا خبره پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. جنرال میلی وویل چې دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برتانیا یو تیل وړونکې کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یو تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پرې نه ږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړې دي چې غواړي د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. څارونکي وایي دا پریکړه کولای شي د ایران د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لارې پرانیستې پریږدي. رویټرز خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې نه وي شامل. دوارو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دی ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي.
بلخوا د بوزنیا په پوتو څاري ښار کې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه لوی قبر کې د موندل سوو مړیو د جنازې مراسم ترسره سول. ګمان کېږي چې دغه کسان به په 1995 کال کې د بوزنیا په سربرنیڅا ښار کې د ګڼې وژنې قربانیان وي. یو وار بیا احمد تکل.
د پنجشنبې په ورځ د جولای په 22مه نیټه چې د سربرنیڅا د ګڼې وژنې کلیزه وه، د پخوانۍ یوګوسلاویا د 1995 کال د کورنۍ جګړې د قربانیانو د کورنۍ ویر یو ځل بیا تازه شو. زرګونه کسانو په پوتوڅاري ښار کې د ګڼې وژنې د قربانیانو په یو نوي موندل شوي ډله ییز قبر کې د 3 مړو د جنازې لمونځ ادا کړ. دا مړي له یو ډله ییز قبر څخه راویستل شول او په یوه هدیره کې ښخ شول. د جنازې په دې مراسمو کې سلمیر سولیتس چې د سربرنیڅا له قتل عامه ژوندی پاتې دی هم حاضر و. سولیتس په لنډو خبرو کې خپل درد بیان کړ.
Не знам шта речи за такви люди, за тако нешто што се могло урати, а осјећај данас јест мало лакше, значи...
Не пухешам да ди قتل عام да قربанјану па ара ци бувајам. Хунан да ди ехсас غم јо ци асана дај, зака ос пухешам че зма да плар قبر черта дај, ао да дуала пара бајат ком зајта вларшам. Ао пухешам че хадуна је черта шахти. Хоќи риштјаши да хеста ташри вар надај. Дада си јо غم дај че تر غمونو لوړ دی لکه غم چې له درد سره یو ځای شي.
د بوسنیا سر پاوڅ په 1995 کال کې په سربرنیڅا کې له 8000 زیات نارینه او هلکان په ډلیز ډول ووژل. د سربرنیڅا قتل عام چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر ناورین بلل کیږي، ملګرو ملتونو نسلی وژنه یا جنوسایډ بللی او یو شمیر عاملانو ته یې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې سزا هم ورکړې ده. د دې ګڼې وژنې پر مهال د نږدې زرو کسانو پته تر اوسه ورکه ده. اکثر د قربانیان په یوه ځنګله کې له محاصره شوي سربرنیڅا ښار څخه د ملکي وګړو د تیښتې په لاره کې په کمینونو کې په نښه شوي او وژل شوي دي. دا کسان یا ځای پر ځای وژل شوي او یا د تجمع کمپونو ته لیږدول شوي، بیا وژل شوي او وروسته په ډلیزو قبرونو کې ښخ شوي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې اوري چې په روزګان کې د جګړو له کبله بي ځای سوي کورنۍ وي چې لا هم د ژوند په سختو شرایطو کې ژوند کوي. شریف الله شرفت او نور تفصیل.
زبی اولا خپل شانو برا پورته
د د سری میش کارکون کې دی چې د ترنکوټ شار څخه لري په یو جګړه زپلې سیمه کې پر هغه کورونی مرستي ویشي کوم چې درې کال کې ژل خپل سیمه بي ځای سوي دي. د سری میش دغه کارکون کو ازادي راډیو ټول چې د غلط دی وصل لسلو کورونی سره د غیر خوراکي توکو مرسته کوي. خو د دغه خیریه ټولنې مسولین زیاتوي چې د غلط زرګونه کورونی یا جل مرسته اړتیا لري. د یاد ټولنې مرستيال حکمت الله ازادي راډیو ته داسې ویل
سل کورونی کومک سره کې ځکه بیا ځای سوي ډیر و نو موږ نه توانې د ټولې سره کومک وکړو. نور موږ پیشنهادونه سوي دي د هغو سره کومک کېدای شي په آینده کې وکړو، ځکه چې موږ د راپورو پر اساس باندې په زرهاو کورنۍ دلته بیا ځای سوي دي او هم هغه په جنګ په اور کې ځینې ژوند کوي او ځینې وتلي دي. دا سیمو څخه
په دغه سیمه کې که څه هم د سری میاشت کې خیریه ټولنې له سلو کورنۍ سره مرستې وکړې خو سلګونه کورنۍ نورې په دې تمه راغلې وي چې ګڼې کومک به ورسره وسي خو ناامیده بیرته د کورونو پر لور لاړې. دغه بې ځای سوي کورنۍ دولت ته خواست کوي چې مرستې دې ورسره وکړي. دوی وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي.
دلته ورور تشکر مې اخښنو چې زوی راغله ورور زنه ورور هغه بار نه و نشته کړو ورور د دولت سونو چې هر څه ورور کې نه دوی په سفر هغه دې مستر دې په مکو
ته ګسرا یو نه خراب دي کورونه من نه دي دي ګرد ژوند زندگی مو ګرد خراب پرته ده. ته دا کډوالو د وګور د سال د درې کال کې شتلې
هاته موکړه چې په دیاړه د ورزګان ولایت د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو چې ولې دولت له دغه بي ځای سو کورونی سره مرسته نه کوي خو هغه په دیاړه لته ویلو ډاډه وکړه. او تر څنګ مو د ورزګان ولایت د مقام له مسولینو سره هم هڅه وکړه چې خبري وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم شاهزاده وینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم. سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 1995 کال نه 2015 کسان پاتې دي. دغه د 1996 کال هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 1999 کال ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني. نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لورې ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریک یو.
بلې مننه. دغه بل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زمانو مې عثمان زه پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو او په سر پندر کې پروت یو او اشرف غنی او دښمن نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پاتې یو، هیڅ نه لرو.
مسوی سی یو بل اوریدونکو ام دې ام دې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام غیر خبرون د خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو رسولې په چپا دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده. هلته سره نښتي دي نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سر کلي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو راوتلي دی او جوړه جامو سره نظمه غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د غورونو سره زر تر زره کوم وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوعات دي. یو داخلي بې ځایه شوي دي او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي هېوادونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبان ترمنځ نښتو له امله تقریبا د درې زره پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په سده به کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی. هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي تر د 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغالو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپې درې ولسوالۍ نه کوم خلک چې راکړه شوي زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکړه شوي دي او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپلو خپلوانو سره او مرکز سلابات یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروې شوي دي او دوی ته اطمینان ورکوي هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته مرستې ورسیږي.
بله کور ودان. او د نورو ستونزو ترڅنګ دغه یو بل اوریدونکي د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري او البته دوه نفر دي. یو ستونزه لري بل بل د دوی نه بایوارو.
بله السلام علیکم. عبدالله له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختونه ده چې دغه د غیر قانوني سیم کارتونه دي زره بند کی. یا هم دا وختونه لرم چې بازار کې کوم سیم کارتونه خرڅيږي غیر رجستر نو دا سیم کارتونه دي زره غیر فعال کې او بند کی. دا پامنت کوم ډیر مرول له بوله شي مخابراتي شبکو لپاره ډیر کار کول شي د پیغام نشریدو په هله.
بلې او د خو اقنی واستون زده د غیر قانوني سیم کارتونه د غبل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم. ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درې پیج د مانګیو رسواله نه. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دال طبيعي بندي دي او یا دولت بندي کړی دي یا مخالفینو بندي کړی دي. ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي دا سره مخ صادقه پایوي. اره با دا یو کار وسو چې بندي دي موږ هغه ته تونه سره مخ یو زمنګ هم دي زړه تزر او خلل شي. والسلام.
بلې مسلم صاحب
مننه د لومړني ورو پختنې کراچې مغز غیر قانوني سیم کارتونه چې دی یات دغه عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګ د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د مانوګي ولسوالۍ د ورو پختنې په ځواب کې تو خوران دي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوې. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي اوس د دوی ته اطمینان وکړم چې په چپې درې ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپې درې ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه واره شوې ده د دې تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی او هیلمن دي چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي هیلمن دي چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزې هم هوارې شي.
بله ډېر مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راوخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبودیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه چې د وزارت معرف ته وه هغه څه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پوهنې ریاست پورې تړاو لري. په معرف په برخه کې موږ ډېر خوښ یو د کونړ د ولسونو د همکارۍ نه. کونړ د هېواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر دوه لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې شپېته زره پورې نجونې دي. دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دومره نه لرو. بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژوندویس مسمم زه محترم ډېر زیاته مننه کور مو ودان چې د ستونزې مو اورېدلې. مننه کوم
له تاسو هم او درنو اورېدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته رسولی دي.
مال اشرف غنی زاده اهله کی گیزی از رولسانی دیو سرک را پوخ کی ها. سلام بری خیلم.
السلام علیکم. والله سلام ز د ازادی رادیو د خو طرف سه پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سرک دوه کال کیږي چې دا سرویس سره د موږ غو وادي صاحب ته ورسو چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي دا پیسې خوړلې سرویس درې کاله کیږي چې پر دا اوس پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي چې خالي ده دغه که دغه خاینان دغه ونیسي دا مامورین دي هر څوک چې دي ښاروالۍ نه پر دي او دغه نور چې دي ورور دغه د سړک ده درې کاله کېږي سرویس شوې ده په دا درې کاله کې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپل دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کښې انسان تللی. دغه ورور تاسې وانی صاحب ته دا غږ ورسوئ چې وانی صاحب خپله راسې ورور دغه وویني دغه اوس دغه خلک مخلوق ټوله په ازار دي. دغه یو بس پیغام پرېږدم و تاسې ته چې دغه خامخا ورسوئ ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم. عبدالله در زابل ولایت د پیغام پرېږدم. زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د اویا پنځه اویا په شاوخوا کښې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالي دارالعلوم څخه فارغه دي.
یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعت څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي هم دې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې سر ته ورسوو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسوو، مشکلات لرو. وسلام.
السلام علیکم، زه د رنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست درم، هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان، ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل او دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا، چې او زه دا قسم در کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي غواړي شواهد راځي غواړي زه هم لرم چې موږ 200 نفره کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یو بیا 200 افغانان راغلو چې موږ په مخ کې کېنولو. یو شي بغل کې په تاسو کې لګېدل ستلی وو، هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه، هغه سړی چې په تاسو کې لګېدل وو هغه تداوي نه سوه کولی، همداسې هغه فرار دی سوله پاته وو. او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې ووهو، نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده بروي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابر کړي او په خپل هېواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله، السلام علیکم، زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د زړه راډیو وړل پولیس چارواکو ته د مونږه د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن، هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یو غټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پو بمونو ورد هیچو کی پشتن را کوی مونگ تر زر تر زر ایو بلو اسپتال جوڑ کری. بلا ده مونگ ستون زدادو چی ده مونگ دی برمل ولسوالای رود اوز بادر تا بدل شوای جای ده مونگ رود ده برمل ولسوالای تا پخیر سرا رو بادر کری.
سلام علیکم، زم احمد کاریم ده کندار ولایت سخت میاری کنی ولی زد درسی جمهور صاحب سو میده غشتنه ده چی د کوم وادي کړي چې فرمان صادر کړي وو چې فرمان کې راغلی وو چې بنجان چې د خپل ولایتو ته به سره تبديل کوي دی واسطه وو چې ناس یې غوښته تر اوسه پرې نه کړي ورور چې وی کې خوشاله. او موږ د صدا غوښتنه چې دغه وکړي چې بنجان نور ولایتو ته سره واسره بندي خپل ولایت ته واسي. او که ناس یې تحقیقات یې نیو کې ورور کله نه پرسوي دی بنجان چې ډیره وخت ته کله نه خپل تر کله ډیر کله نه تیر کړه ی بهشت اقتصاد نیمه که از سیه و سرسه ازادی را برادوی سمیم مرزا گوشتنی چیز مرز پیغام پا بار بار بانی پور که ازادی را امکاران سا خدیر از حیات منو زنده باد ازادی را دو.
سلام علیکو، ازادی را دیو کار کوم که ویردون کوتا سلامن اولان دی کواما احمد طلا دی کابل نفتماد شوایم. سلام دی ورد باد و سلاما دغه وزیر اکبر خان کې خو دې ما پکړه پرېکړه، ما ته یې ویلي $200 راکړه بیا به دې کار در وکړو. ما چې $200 نه و غریب سړی و اتي یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلي دا پښه دې هډوکه یې ویلي سوه دې دا به پرې کېږي. اتي را پرېکړه اتي بیا راووتو. باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا معیبین ډېروي دي دغو اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یای تا کوکی دی ورو جان کوکی نا کلا نیسی ز مات جی سی. او بل دا افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او دی ملت ورو جان سو غم نخی ورات پورا دی اقتصاد زای پکی بیکاری دی را دا پای سی ما لینو سره ما بینو سره جارو ټول ور جارو خلق وای بازار کی روډو نه جارو کای او نور م دی راغدی کارګر دی شروع دانغه شهیدانو ما شي زیاتکی اسکرو دي زیاتکی دره دوره پیسې دي خارج دي راج دي افغانستان چې ورور دي نه دوره تجارت چې دوري دوري دي دغه روپي دي څخه یو بایات چې دغه تاسو سره ورکی
اقتصاد به این بزرگ کسی غریب خلق دی که غریب نی آقا جارو چیری وی و سلام
من نکم گران دوست استاسو لپیغامه البته دا پیغامونه موش بیا بیا خپراوو ترسو دا مسئولینو ترغوجو ورسیج او هم حتا که وچی اروان چارواکی راو بولو او استاسی پشتنی و ستونزی ورسر شریک کو یو بلا یادوانه هم کوم چی دا خپراوانه دا زادی رادیو رسمی نظر نسترگندوی استاسی استونزی او شکایتونه را اخلو او د اړوندو مسولین سره شریکو د دې خبرونه جوړشت دی نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن سره سره کی مننه تر کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرمو الله مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5